وکړو. اوس مرزو لنډو خبرونو ته او تر هغې وروسته 15 دقیقې بس. پانګر هر کې چارواکي وايي پاروستي ورختون او توپانونو کې وڅل وخت کسان وژل شوی او لدري سو ډېر ټپيان دي. د ننګرهار په دوا کونډي ولایتونو کې نړیوال لغمان کې بیا سیلابونه 15 کسان وژل او یو بل ټپي دي. بل پلو د امریکتي وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یو خبرپاڼه کې د رقمو د لوړېدو خبره کړې وه. په خبرپاڼه کې راغلي وو چې د توپانونو ګڼ کورونه او عمسیمي هم ویجاړي کړې دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستې او روغتي کارکوونکو د رسیدو او له نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلي وو. بغلان کې په ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور د شنو ټپيان شوي. د دې ولایت امنیت قومندانې رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1500 ډوله مسافرونکو بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټپيان روغتون ته انتقال شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وايي له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کولی شي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې یوه هفته کې به خلکو ته نوبت ورکول کېږي. په کوم اونۍ کې چې چا ثبتنام کړی په هماغه اونۍ کې به نوبت رارسېږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوم لیکنې سایټ به یو هفته خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نومونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت بیان د عبدالمتین قنی هم ویلي چې سبا د کابل په دریو برخو دارلمان، قلعه زمان خان او تنګي درخیل کې د پاسپورټونو د ویش څنګ پرانیزي. او په خیبر پختونخوا کې پر یوه امنیتي پوستي برید مرګ شو بلړولې ده. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې نن سهار ته جولش په رسمه پر یوه امنیتي پوستي په وسلوال برید کې دوه سرتیر وژل شو او شپږ ټپيان دي. د چارواکو د نومونو خودل په شرط ازاد رادیو مشال برخه ته ویل دي چې برید د ډېر اسماعیل خان په کړي شموزو کلیک شوې ده. د چارواکو خبره ده دواړو خو ترمنځ له هم جګړه روانه ده. درې بریدګر وژل شو دي. تر اوسه کومي وسلوالې ډلې د برید مسولیت نه دی منلې. پروند خیبر پختونخوا په بونو سیمه د پاکستان پوځیانو پر یو نظامی مرکز په برید کې ته پوځیان وژلې وو. د چارواکو خبره چې په دغه برید کې واویا کسان نورو ټپيان شوي وو.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې بحث ته خراغلست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستانی طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2002 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنه به خبري خودلې و. په داسې حال کې چې واشنگتن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډېره تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واورېدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکا صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې گویا ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي امارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او صاحب فکر کوي چې دا له طالبانو سره په همغږۍ، یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوا نه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب مې دا دی چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولي دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دا دی چې دا د ملګرو ملتونو خپلې سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمه ییزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګرو ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغسې مسؤولانه دریځ دوی نه نیسي. یعنی زما دفدا دی چې دغه راپورونه د څو منابعو نه دوی اخلي، د خپل منابعو نه او د نورو منابعو نه، او نور د ملګرو ملتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکی کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوا نه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغه سي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هیوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد لپاره باید طالبان زه فکر کوم دا د دې مسؤلیت نه لري کې چې دوی صرف همدا اکتفاق کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسان ووژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسان هم ونیوو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسله یې، طالبان دې باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي. د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپرونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خره خلاص وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو ورستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغو پر وړاندې، خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسله والې ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پي دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زموږ هدف اسلامي هیوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی، دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان، دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي. لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کوي، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې همدغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه راسخ صاحب، خرغ لاس خبرونه ته تاسو دی خغلی اتمر خبري ووري دي. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالي ډلې چې دي، دوی ټول په خپلو کې اړیکی سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لکتر لګا داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش، او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویل سم، ګوري دغه مش وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو، چې دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بالخصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بالخصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کړي، او د هغو ته لوی زیانونه یا و همداسې اتحاد جماهیر شوروي په روسیا بدله کړله، او همدغسې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي دپاره، او د افغانستان جغرافیه په تقریبا دغه نیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړی ده د همدغه عنوان تر چتر لاندې، چې دغه جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان، دا ټول دغه پدیده، دغه تعریف، دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرحه شوې ده، او د غربي نړۍ د آی اس آی او د سی آی ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوری عملی با باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقی او د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعماله شوی ده.
راسخ سبب به تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنیو نویو شرایطو کې دا اوس چې موږ یو دلته په یویشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زه غواړم ستاسو نظر واخلم. له داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا همغسې لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده؟
دقیقا ګورئ، داعش ډله فقط او فقط یعنې که داسې د سلا او د بیرغ له ادرسه محاسبه کړو، د داعش به سلا به موډل رسی وي او بیرغ به د طالبانو تو سپین وو، دوی ته تور اما هماغه کلمه لا اله الا الله محمد. مګر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وژونکی تبا کوونکی په سیمه کې د ناخوالو دپاره ډېر په سرعت د ناامنۍ دپاره دا ګروپ چمتو دی. ولې تاسو وګورئ په دې نظامي برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ، یو هوایی، یو زمینی، یو مثلا کشفي. دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شطر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسېدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کېدی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږره الال کوونکی، تبا کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه شوې ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت بلري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي لړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ دپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانت باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیا او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیا کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګورئ، قربان هم سم وایي د المر خو په دوه ګوتو نه پټېږي. یو قربان هم سم وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او د دغه غربي نړۍ د اشغال لپاره دوی آماده نه.
راسخ صاحب وبخښه، زما مطلب دا دی چې دا اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګورئ دغه عملیات ولې کوي؟ دا ته ګورئ، دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو، تاسو د دوی په وړاندې وجنګېږئ. مګر دا یو سیاسي او استخباراتي معامله ده. په دغه معامله کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول، دا د استخباراتي کړنو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا وایم، داعش یعنی د خپله د طالبانو یعنې طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش په وړاندې د جهاد اعلان وکړي. مګر وو د دغه پروژې د ځپلو او د همدغه پروژې د تقویت دپاره وې خونه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بلې څنډې د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورختل برې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب. اتمر صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي. فکر کوي چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا له خوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګوري، موږ دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځه لس کلونو کې موږ دا په خپلو سترګو ولیده. ګوری، اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو افزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان لمنځه وړي او هغه یو بدونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع سو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي په تونس کې دومره موافق نه شو. البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام یې وسات هغه نه را په دی خوا. دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو پیس موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د دې غربیانو د دغو هدف دی. بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه یو موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغو ډلو کې چې ویل شوي په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري له دې کبله، یوه هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي یاده شوې ده. د ټي ټي پي په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اوپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه سوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنې ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا انزویل اسم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګورئ، ما د دغه پښتنو بالخصوص د 120 میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیات او د اوبو او د فضا نه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوې ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بالخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی اشنا ول. دغه کلمه دوی مروجه کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفریخ لګي. فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دی، مګر ټي ټي پي چې د کومې ورځنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځنه ټي ټي پي په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه ټي ټي پي په اندوس کې مستقیم نیول شوي دي. هغه بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول. تاسو د ارک چې نن وته کوم توجه سوې اوسئ د ریاست د جمهوریت په چوکۍ کې چې کوم ځای کې ناشته دی هغه یو پنجابه او مګرم ټي ټي پي خلک ول.
مننه. اکمر صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري، دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو. هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پي یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونا د نور زینول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې لپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي.
په دې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لرې نه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دما یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دې کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، زه د انګلیس او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ، یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو، د سلا، د لوجستیک، د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره ده چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب. یو وروستۍ پوښتنه له راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنه وغواړي چې څه وکړي په افغانستان کې د یو نظم د راوستلو لپاره، څه به ورته ووایاست؟
زه خدای یم چې که چیرې واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدله شي او د دغه ترهګریز تروریستي ډلو ټپلو نه نجات پیدا کړي، لاره همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کړي او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تحصیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خپرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره وو، او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادي رادیو سره وو ملمنو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه وو اوریده. I'm gonna make it.